آزادی رادیویی مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو د آزادی رادیویی مجله په پیل شوې خبرونه کې د ځوانانو د یو نوي فرهنګي بنسټ لغړی اجمل تورمان سره د دغه بنسټ د هدفونو او کارونو په اړه مرکه اوري. ډاکټر محب الله زغم په فیزیولوژي او ادبیاتو کې د خیال او تخیل په ځانګړنو ژغیږي. په پکتیکا کې د یوې نوې محلنۍ له چلوونکي محمد نبی زیارمل سره مرکه او ځینې نور مطالب لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه فرشته مرسل ولي.
د افغانستان د تیاتر اتم ملي فیستیوال جوړ شو. په دغه فیستیوال کې چې د بلخ، بامیان، بغلان، کندهار، خوست، ننګرهار، کابل او فراه ولایتونو تمثیلي ډلو او د هر ولایت یو یو استازي ګډون کړی و، یو شمېر ډرامې نندارې ته وړاندې شوې او په پای کې غوره شوو ډرامو ته جایزې ورکړل شوې. د افغانستان د تیاتر اتم فیستیوال د ګویتی انسټیټیوټ، آغا خان فرهنګي بنسټ او اطلاعات او فرهنګ وزارت په شریک همکارۍ د درې ورځو په مخه په کابل کې و. د یادولو ده چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ګویتی انسټیټیوټ او ځینو نورو لورو په مرسته هر کال د افغانستان د تیاتر ملي فیستیوال جوړیږي، چې د هنري چارو د کارپوهانو په نظر د افغانستان د تیاتر احیا او غوړېدو ته ګټه رسولې ده. په کابل سٹار هوټل کې د افغانستان د نامتو شاعر اکاډمیسیان سلیمان لایق د ادبي هڅو د قدردانۍ غونډه وشوه. دا غونډه چې د لیکوال او شاعر محمد حسن حسام په وینا پرانیستل شوه، تر ماسپښینه پورې روانه وه. او سی لایق، استاد عبدالله بختنی، استاد سعد الدین شپون، استاد پرتو نادری، غلام نبی فرعی، عبدالغفور لیوال او محمد نبی صلی په کې د اکاډمیسیان لایق په ادبي هڅو باندې ویناوي واورولې او مقالې ولوستلې. په جلال آباد کې د انځورګر حمدالله ارباب هغه انځورونه نندارې ته وړاندې شول چې پګړۍ پکې رسم شوې وې. د ښاغلي ارباب دغه نندارتون د پګړۍ دیونې په ویاړ پرانیستل شوی و. د پګړۍ په نمونه کې چې ځینو ځوانانو د افغانستان د لباس د دغه مهم توکي د پالنې په منظور اول منزله په مختلفو غونډو کې له ځوانانو غوښتنه وشوه چې د افغانستان د خلکو د ملي جامو اغوستلو او دودونو ته د لا زیاته توجه وکړي.
پکتیکا د افغانستان یو لوی خو وروسته پاته ولایت دی. په دغه ولایت کې فرهنګي فعالیتونه هم ټکنی غوندي دي. د پکتیکا په فرهنګي ژوند کې د نوې سا د غړولو لپاره د دغه ولایت یو شمیر ځوانانو د جرس په نوم یو محلنۍ پیل کړې ده. نورګل شفق د جرس له چلوونکي محمد نبی زیارمل سره مرکه کړې چې اوس یې اوري.
زیارمل صاحب، اول پوښتنه به د جرس په اړه وکړم. څومره موده کیږي چې دغه اخبار مو پیل کړی دی؟
شاوخوا یو نیمه میاشت کیږي چې بس جرس لومړۍ ګڼه خپره شول، همدارنګه دوهمه ګڼه خپره شول، اوس یې دغه د درېیمه ګڼه خپرېږي. جرس پنځلس ورځنۍ خپرونه د پنځلس ورځو کې وري چاپېږي.
ښه زیارمل صاحب، ځینې مجلې یا ځینې اخبارونه وي، خصوصا مجلې چې د کومې سیمې په اړه وي، د هغې سیمې په اړه په ځینو کې اغومره کافی څه نه وي چې خاص د هغې سیمې په اړه، بس د نورو ځایونو په اړه یا د داسې مطالب وي چې هغې سیمې پورې هېڅ اړه نه لري او باید د هغې سیمې په اړه یو څه پکې وي. تاسې کړنلاره څه ده؟ تاسې یعنی څه ډول مواد خپروئ پکې؟
موږ اصل کې ځوانانو ته د کار کولو احساس ورکوو، ځوانانو ته د مطالعې کولو احساس ورکوو، ځوانانو ته د درس ویلو احساس ورکوو، ځوانانو ته د ناوړه دودونو چې په پکتیکا کې اوس رواج لري د دې سره د مبارزې احساس ورکوو. د پکتیکا محیط ډیر تنګ محیط ته پوهه پکې دومره زیاته نشته. د پکتیکا د محیط، د پکتیکا د ځوانانو له سویې، د ځوانانو له فکر سره برابر هغه که د سیمې یي، که د نړۍ یي، او که د پکتیکا مربوط یي، هغه څه ورته خپروم.
او زرمل صاحب، پکتیکا هم د افغانستان له لویو ولایتونو څخه ده، خو که فکر وشي په فرهنګي او علمي فعالیتونو له مخې کیدای شي لوی ولایت ونه ګڼلی شو، ځکه لکه تاسې مخکې ملچي فعالیتونه دغسې کم دي پکې، نو کله کله د موادو یا د لیکنو له کمښت سره نه مخ کیږي؟
په کابل کې لیکنې پیدا کوو، په کابل کې له لوی لوی لیکوالانو شاعرانو ځینو پرهنګیانو سره په تماس کې هم دارنګ په پکتیکا کې موږ ان شاء الله په دې برخه کې مشکل نه لرو. خو تا یادونه وکړه چې پکتیکا لوی ولایت ته هلته پرهنګي کارونه نه دي سوي. زه کله کله مې دا ډیر خفه سم ډیر مې زړه زور راکي کش کسی دا ځوانان سره یو سوي وای کش کسی ځوانانو یو هماهنګي درلودای کار وکوي تر څو دا جرس لاري پکتیکا ته خدمت وکاو. مخکیم ځینی مجلې ځینی اخبارونه ځینی څولو خو له محدودو چاپونو وروسته بنسي هغه بیا وروسته معلومیږي چې دی وکیل یا دی والی یا دی یو چا شخصي پروژې چې د خپل کار لپاره په مخه چولی. خو جرس لدی ټولو نه بیل د زکه د ځوانانو کار دی او د محصلینو کار دی او ځوانان خپل کار کوي ان شاء الله لې ستونزې سره به مخامخ نسی.
کله کله فرزن مونږ پر سنو کې هم ماورو یو کار په پکتیکا کې وي پکتیا یادوي خلک ان دینم سړی دا فکر کولی شي یو خو به سید تیر وطن وي بل د پکتیکا په پیژندلو کې فکر کوم دومره ډیر کار به نه وي شوی. تاسو دغه جرس جریده یا دغه اخبار چې دی د پکتیکا د پیژندلو لپاره د پکتیکا د خلکو د پیژندلو لپاره یعنی څه نیتونه لري څه کوي؟
اصل کې د پکتیکا ځوانانو خپل ځان نه د پیژندلې نو پکتیکا به څنګه نورو خلکو ته وروپیژني. موږ لومړنی کار مو د پکتیکا د ځوانانو دپاره د سي تر څو یو ځل د پکتیکا ځوانان جوړ کړو. د پکتیکا ځوانان دې ته مجبور کړو چې خپل ځان وپیژني. کله چې دوی خپل ځان وپیژندو بیا ولایت هم ورپیژندلی شي.
دینه اخوا مطبوعاتي یا د رسنیز فعالیتونه څنګه دي او ځینې نورې فرزند فرنګي او ادبي ټولنې شته دي؟
د ګوتو په شمار ټولنې دي. داسې مشخصه ټولنه نسته چې د پکتیکا د ځوانانو د پکتیکا د ستونزو د پکتیکا د ولس لپاره کار وکوي. امیدوار یو چې داسې یو څه جوړ شي. دوهم رسنۍ هلته کار کوي. څو شخصي راډیوګانې دي هغوی داسې خپرونې لري لکه مثال تفریحي خپرونې دي سندرې دي او بس له نورو رسنیو له ازادي راډیو نه له پژواک نه خبرونه رخي او راپورونه رخلي په خپلو نامو یې خپروي. هغوی د ځوانانو دپاره هغوی د پکتیکا دپاره هغوی د هیڅ د عامه پوهاوي کار نه ده کړی د عامه پوهاوي پروګرامونه نه دي جوړ کړي. حتی که درته ووایم پکتیکا یو ولایت نه ده. پکتیکا ځوانان په سیاست نه پوهیږي. د پکتیکا دومره څوک نه په سیاست کې وغږیږي. هیڅ یو راډیو هم د پکتیکا سیاسي خپرونه نه لري. نه تر اوسه کومه سیاسي خپرونه جوړه سوې نه څوک ورغلي او نه هم پکې خبرې کړې. دا د پکتیکا د ژورنالیستانو کار ده.
زرمل صاحب کله چې یوه مجله چاپیږي یا یو اخبار وی خصوصا په دغه لرو پرتو ولایتونو کې یو څه چاپوي خو بیا یې خلکو ته رسولې نشي یا یې فرزن خاص مرکز ته ورسوي یا ماغه نږدې سیمې چې د مجلې یا د اخبار کوم دفتر چې کمی سیمې کې وي هغې ته دغه نږدې څنډو کې دوی ته ورسوي. تاسې د جرس رسولې نی هغه کلیوالو ته چې په پکتیکا کې په مختلفو ولسوالیو کې اوسیږي هغه کلیوالو ته مو د جرس د رسولو لپاره څه کړي؟ یعنی څنګه رسولی شي ورته؟
موږ په ټولو ولسوالیو کې نمایندګان لرو. هغه نمایندګان د لیسو زده کوونکي دي د پانتون محصلین دي. دوی له موږ سره ماهنګ د موسیقله دا چاپ کو پکتیکا ته لیږو. له پکتیکا نه ټولو ولسوالیو ته لیږل کیږي. هلته زیات لوستې کسان نسته یوازې تر مکتبونو او دولتي اداراتو ځینو داسې ځایونو چې هلته یعنی لکه پانتونو داسې نورو ځایونو پورې رسوو ټول پکتیکا ته نه رسیږي او نه هم د ټولې پکتیکا خلک په اخبار باندې پوهیږي.
زرمل صاحب ځان په اړه مو څه ونه ویل که راته ووایې د دې تر څنګ چې جرس چلوئ نور څه فعالیتونه کوئ؟
د دې تر څنګ وخت نا وخته ځینو رسنیو ته راپورونه ورکوم. د پکتیکا یو آزاد ژورنالیست یم. لیکنې کوم شعر لیکم او همدارنګه د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي محصل یم او بس کار کوو د پکتیکا د ځوانانو دپاره د پکتیکا د ناخوالو دپاره.
ډیره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
له اټکلونو سره سم په آسیا کې شاوخوا 50,000 فیلان ژوند کوي چې نیمه په هندوستان کې دي. خو په افریقا کې د هاتیانو شمیر کابو 1,000,000 ته رسیږي. فیل نه یوازې د خپل لویوالي په خاطر بلکې د خپلې هوښیارۍ په وجه هم مشهور دی. یو تازه تحقیق وایي چې فیل ته له لسګونو کیلومتره لرې واټن څخه معلومیږي چې چیرته باران اوري. نور حال وشمه رشیدي راکوي.
د ټیکساس د E&M په هانتون محققان وایي چې دوی ته معلومه شوې ده چې فیلان کولای شي په 241 کیلومتر لری فاصله کې د خورا تیز باران د ورېدو امکان احساس کړي. فیلان چې لوی غوږونه لري او د اورېدا قوت زیات دی، د خورا لږو فریکوانسونو د تشخیص وړتیا لري. محققان وایي دوی ته معلومه شوې ده چې فیلان کولای شي د تالندې او برېښنا ډیر کمزورې آواز او دغه راز د تیز باران د ورېدو غږ له کیلومترونو لرې واټنه واوري او د نمجنې هوا او سیلابي اوبو د نږدې کېدو وخت معلوم کړي. محققانو ویلي دي چې دوی د فیلانو دې ځانګړنې ته هغه وخت پام شول چې یو ځل د نامیبیا په افریقایي هېواد کې په سلګونو هاتیان ناڅاپه یو لرې ځای ته روان شول او ولېږدېدل. د E&M پوهنتون د استاد اولیور فرانفیلد په قول دوی د دې لپاره چې د دغو فیلانو د استوګنې د ځای د ناڅاپي ویلدې د علت معلوم کړي، په دغه ډله کې پر 9 فیلانو باندې د وو کلونو لپاره جی پی ایس آلې نصب کړي چې فیلان هر چیرته ځي او له محققانو ځای خطا نشي. محققانو ته معلومه شوه چې د جدید دلوي او هود په میاشت کې چې په نامیبیا کې د بارانونو موسم دی، دغو فیلانو خپل ځای په پرله پسې ډول بدلاوه او هغو سیمو ته به یې ځانونه رسول چې هورې به باران ورېده. وروسته بیا پوهان متوجه شول چې فیلان د باران ورېدا له سلګونو کیلومتره لرې واټنه احساسولی شي. دوی چې په اوبو او وښو پسې ګرځي، هغو خواو ته حرکت کوي چې بارانونه پکې ووري.
شاعر او ژورنالیست اجمل تورمان که څه هم نن سبا په دوبۍ کې اوسي، خو افغانستان ته یې تګ راتګ ډېر دی او په همدغو سفرونو کې یې د پل فکري کړۍ په نوم د ځوانانو د یوې فرهنګي ټولنې په جوړولو کې برخه واخیسته. د ده په نظر د ځوان کهول کلتوري هڅې لکه څنګه چې لازمه ده نه هڅول کېږي، او پل فکري کړۍ غواړي له ځوان کهول سره د بې انصافۍ مخه ونیسي. اجمل تورمان وای
شاوخوا درې میاشتې کېږي چې ځینې ځوانان راټول شوي دي او د پل فکري کړۍ په نوم باندې یو بنسټ ایښی دی. البته د دغه کړۍ له فعالیتونو څخه هدف د ځوانو استعدادونو روزل، هڅول او یادول دي، ځکه په افغانستان کې ډېر ځله لیدل شوي دي چې که سیمینارونه نیول شوي، که د هڅونې غونډې نیول شوي دي، که لمانځنې شوي دي، نو دا ټول د مشرانو فرهنګیانو شوي دي. ځوانو فرهنګیانو ته توجه ډېره کمه وه او دا له دې لامل شوی دی چې مثلا دوی زړونه ساړه شي او مثلا دوی هغه فعالیتونه په ټپه ودرېږي، ځکه لمانځل که نه وي، تشویق که نه وي، نو فکر کوم چې پرمختګ هم نشته دی. له دې امله پل فکري کړی په همدې موخه خپل کار پیل کړی او یوازنی هدف یې او موخه یې همدا ده چې ځوان استعدادونه وروزي، وی هڅوي، وی لمانځي او د لا کارونو لپاره یې وهڅوي.
په دې درې میاشتې کې کوم کارونه کړي دي یا کومې هڅې روانه کړي دي؟
بله، په درې میاشتو کې پل فکري کړی اول ځلې چې کومه غونډه وکړه، د ناول لیکونکي آصف عمر لمانځنه وه چې آصف عمر یې ولمانځه. آصف عمر هغه څوک دی چې تر اوسه پورې نه ناولونه چاپ شوی دی
او کوم په افغانستان کې به دومره ډیر ناولونه
بلچانه لیکلي. ولی که تاسو هم را سره موافق اوسئ، آصف عمر تر اوسه پورې په دغه ډول چې باید پیژندل شوی خلکو ته ونه پیژندل شو، او موږ همدغه کسان چې مثلا د خلکو له سترګو نه پناه پاتې ول، ولې کار یې ډیر کړی و، دا مو د خلکو لپاره معرفي کول او پیژندل. دویمه هڅه د پل فکري کړی دا وه چې د یو شمیر ځوانو شاعرانو شعرونه دوی راټول کړل او هغه یې په یو هنرمند باندې کمپوز کړل او وی ویل. د دې نه هدف دا و چې نن سبا چې کومه موسیقي پښتو کې راغلې ده، کیفي نظره ښه پښتو نه ده. البته کوم شعرونه چې انتخابیږي تاسو هم شاید اوریدلی وي چې اصلا د اوریدلو وړ نه دي، نو د دې په خاطر چې موسیقي معیار لوړ شي او بل دا چې دغه ځوان شاعران هم په شکل د اشکالو وهڅیږي، داسې یو پروګرام جوړ کړي چې هغه ډیر ښه او ټاپ غزلې د ځوانو شاعرانو راټولې کړي، یو موسیقار ته ورکړې د مبین وصال په نوم چې هغه هم خپله یو ځوان سندرغاړی دی او مبتکر سندرغاړی دی، او داسې موسیقي یو پروګرام جوړ کړي. دریم مثلا د افغانستان د استقلال ورځ دوی په بل ډول ولمانځله، مثلا د یو کیک جوړول او د هغې پرې کول، او په دې ډول چې څوک د یو ژوندي انسان کلیزه لمانځي، په دې توګه باندې د ژوندي افغانستان کلیزه هم ولمانځل شوله. د دې تر څنګ پل فکري کړی یو شمیر سینلیکونه هم ځینې دوستانو ته ورکړي دي، مثلا ابراهیم هوتک چې په یو سینلیک سره ولمانځل شو. ابراهیم هوتک هغه څوک دی چې په تیره یوه لسیزه کې د افغانستان د تیاتر لپاره ډیر څه کړي دي.
ابراهیم هوتک چې ګویتا انسټیټیوټ،
بله، د ګویتا انسټیټیوټ کلتوري مسؤل ابراهیم هوتک.
شغله تورمن ساسیا هڅي کلتوری دی او متنوع دی او ابتکار هم پکشته او لزوانانو خونو توقع هم دی چې ځوان فکر باید نوی نوښت باید پکی خو تاسو وایئ چې ځوانان لکه څنګه چې شایي نه دی هڅول سوي او تاسو غواړئ چې وی هڅوي او ویل منځي ځینې خلک به بل خبره هم کوي وای دا ځوانان هم بیا ځینې ډیر مطرح وي ځینې یو قسم انحصارګر طبیعت لري صرف ځان ته کار کوي او ټول ځوانان ته توجه نه کوي لدی اړخه مو هم کلتوري فعالیتونو ته کتلې دي یا دغه نیوکه هم واقعا وجود لري او که
بله واقعا مخکې دین چې دغه موضوع ته راشم غواړم د روسي پرمختګ هم دوستانو سره شریک کړم چې یو پل یو کتاب په نوم باندې اوس کومه هڅه چې روانه ده د لیکوالو نه کتابونه راټولېږي مثلا یو کتاب دوه کتاب هر څومره چې وي یو پنځلس ورځنی کمپاین دی دا کتابونه چې راټول شي په ولایتونو کې به هغه کتابتونو ته چې دوی ورته اړتیا ولري او ضروری وي هغه کتابتونو ته ورکول کیږي د پل دخوانه کومه خبره تاسو وکړه زه تاسو سره موافق یم غزنفر صاحب ځنی ځوانان ډیر زلیدل دي ولې دا چا نه دي زلول دوی خپل زلیدل دي مثلا خپل استعدادونه ول دوی چې زلیدل دي البته په شکل د اشکالو ک په غیر مستقیم ډول یو څه خسل شوی وي یو څه ورکل شوی وي دا بیل خبره ده ولې دا چې مستقیم ډول باندې دوی هڅول شوی وي دا تر اوسه پرې نه دي لیدل شوی کلی درشي مې ډیر په کام سره او څه ډول چې یو څوک هڅول شوی هم دی هغه په بار بار هڅول شوی دی په وار وار که په ننګرهار کې هڅول شوی دی لمانځل شوی دی هغه په کونړ کې لمانځل شوی دی هغه هم بلخ کې شوی په هرات کې دلته په افغانستان کې لمانځنې او هڅونې د وړتیا له مخې نه دي متاسفانه دلته د ملګرتیاو کړې دي چې تر ډیر لمانځنې لامدې تاریخ کې ځینې ډیر مخور مشران هم اتاشته دي چې تر اوسه پرې نه دي لمانځل شوي چې باید لمانځل شوی وي ولې داسې کسان شته چې په کراتو مراتو باندې لمانځل شوي دي او یاد شوي دي غونډې ورته جوړې شوي دي دا هماغه د ملګرتیا سلسله ده او د ډلو ډلبازیو یو جوړښت دی په افغانستان کې ځوانانو ترمنځ هم متاسفانه شي همدغه یو څه موجود دي او ځینې ځوانان مثلا دغه ستونزه لري دغه مشکل لري بله پل کړې د همدې لپاره جوړه شوې ده او زیات هڅه کوي چې دغه اختلافات هم لري کی تر کومه چې امکان موجود وي ولی ډیر کار به دې ته کوي چې هغه چې په آسیا کې پاتې دي هغه خلکو ته ور وپیژني
شغله تورمن که فرزن زه یو لیکوال یم که څه لیکم په یغه کې دقت وکم په یغه کې ډیره خواري وکم طبعا لوستونکي هغه کار خوشحالي چې هغه په دقت سره لیکل شوی هغه شی عام لوستونکی یو انګریز لیکوال به خبره کوي وای هغه لیکنه چې په زحمت سره لیکل شویږي په اسانۍ سره لوستل کیږي او هغه لیکنه چې په اسانۍ سره لیکل شوی په زحمت سره لوستل کیږي یعنی که څوک خپل خواري وکي نو مخاطب پیدا کوي نو کدی بیا ونل منځل سي غونډه ورته جوړ نه سي آیا د بڅ تاوان کړی آیا بهتره دانه ده چې ځوانان او نور لیکوال یا فرهنګیان په خپل هڅو ډیر تاکید وکړي تر دې چې بلې واڅي په دې باره کې تاسو څه وایست
تاس خبر دقیق غزن فرسی ول تاوان موضوع دل تر منسکیږي مثلا چې دوه شې مونږ مثلا په میکس دوی یو خدای او خراب دی او هغه د خراب ستاینه کیږي د خنه کیږي نه دلته تاوان دی دا کی چې مثلا زړه مې ته کیږي به مثلا زړه به سړیږي چې ولی هغه فکر کوي چې شاید د غزما شه زما لیکنه زما کتاب یا زما شعر زما داستان دا خی دغه ونه لري نو ارزښت نه لري چې مثلا هغه شې چې لیکل کیږي هغه منزل کیږي ستایل کیږي او زمانه کیږي دلته بیا هغه موضوع رامنځته کیږي مثلا چې لیکوال زړه تورن کیږي زړه یې سړیږي او مثلا راتلونکو داسې لپاره زړه خن نه کوي زه فکر کوم اول خو باید دغه لمانځنې شي کیږي کنه دغه د لمانځونکو ډلې دې ته پام وکړي چې مثلا څوک ولمانځي او څنګه یې ولمانځي کنه همدا اوس په افغانستان کې د سینډیکونو قدر بيخي رالوېدلې ده د مډالونو قدر بيخي لالوېدلې ده لنډه دا چې دا ورسې کې د افغان ولسمشر له خوا ځینې لیکوال او شاعران ته مډالونه ورکړل شول په دې کې تاسو خو یې ماته د ځوانانو ونډ څومره وا کم ځوان ته مډال ورکل شو آیا په ځوانانو کې دغه ورتیا نه وبله دا چی
شاغله تورمن چیری مشران بډاګان و وای چې موګه شل کاله دیرس کاله څلويش کلم سر په سر کار وکړو بیا د لمانځنی د قدرونی او د مډال وړ وګرځول سو او ځوانان خو ته باندې عمر په ابتدا کې دوی هم کلونو ته ارتیا لري په دې کې به څه وایي؟
زه وایم غزنفر صاحب چې خدمت باید د کیفیت له مخې ورته ولمانځل شي او ورکړل شي. ځینې مشران که زموږ مثلا 45 کاله کار کړی وي، ولې د هغوی 40 کالو 50 کالو مقاله لا اقل یوه مقاله د لوستلو نه وي، نو ضرورت سره مثلا چې ولمانځل شي. موږ استعداد مانځو که موږ مثلا فزیکي شکل یې مانځو؟ د فکر کوم په ځوانانو کې ډېر کسان شامل وي. او یوه بله ګیله چې ده هغه دا ده چې آیا زه هم خپله یو تقریبا ځانته یو شاعر یو لیکوال ویم، د شاعرانو لیکوالانو خلاف نه یم، ولې آیا دا مډالونه یوازې د شاعرانو د لیکوالانو لپاره ول؟ آیا په نورو هنرونو کې هیڅوک داسې نه ول چې ولته ورته مډال ورکړل شوی و ولمانځل شوی ول؟ آیا د سینما په برخه کې، آیا د تیاتر په برخه کې، آیا په نورو برخو کې آیا داسې کسان نه ول چې دوی ولمانځلي ول؟ پس یوازې شاعران لیکوالان او هغه هم یو څو کسه محدود کسان.
شغله تورمان پل فکری کړی دی، خدای کامیاب لري را بس وس خپل تاسو ته په دې وروستي وختونو کې په افغانستان کې نه اوسئ، په دوبۍ کې اوسئ، دا راته وایي چې په پردي وطن کې د شاعري څنګه ده، په شاعري دې څه اثر غورځولی دی، یو څه په دې څه کې وایي؟
بله غزنفر صاحب، واقعا پردی وطن او دا چې سړی د خپل مسلک نه، د خپل ملګرو نه، د خپل هغه ماحول نه پردی شي، ډیر تاثیر لري په دې باندې چې مثلا شاعري کمزوري شي. ما خپل کوشش وکړ چې یو څه ولیکم، کنه ولې چې کتل مې خوند یې هغه نه ولکه پخوانیو کې به چې وایي هغه خوند مې پکې احساس نه کې. یعنی زه فکر کوم چې چاپیریال ډیر تاثیر لري، خصوصا د کاروبار ساحه ماحول دا ډیر تاثیر لري. موږ تاسو چې په یو کلتوري ماحول کې، په فرهنګي ماحول کې کار کوو، د دې چاپیریال تاثیر به ډیر دی موږ په 55 باندې. هلته چې ما وکتل چې مثلا د کاروبار ساحه، د مسافرۍ وطن ماحول، ته تر دې چې په ژبه باندې د یو چا سره نه پوهېږي، نو فکر کوم چې دا ډیر تحصیل لري په دې باندې. ښکلاوي مثلا دوبۍ یو ځای دی چې هلته ټولې ښکلاوي مصنوعي دي. مصنوعي ښکلا هیڅ وخت چاته خیال نه ورکوي. ولدته د افغانستان په یو ډېر لري پروت کلي کې که ته هم ورشي، تا ته یو 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 د شاعرانه خیال راځي چې یو څه باید ولیکي.
لیکوال یو وخت لیکلی وو چې لیکوال او ټولنه د کپ او د سمندر مثال لري. کپ کله سمندر راوباسي، کپ کله اوبو راوباسي، ژوند ورته سخته کیږي. او لیکوال هم وایي کله خپل ټولنه راوباسي، نو هغه فرهنګي ژوند ورته سخته کیږي. ګومان کوم تاسو له دې مشکل سره مخامخ سی بیاست. خو بیا هم یو کال ډیره موده د خامخا به یو څه ویلي که لا وریدونکو سره شریکې.
غزنفر صاحب، یو شعر دی د ځوان او افغان ژورنالیست مجاهد کاکړ لپاره مې په دې وروستۍ کې لیکلی دی چې اوس ناروغه دی او بس دغه ناروغۍ ته مې لیکلی دی. نو خدای دې روغ کړي او خدای دې په خیر بیرته وطن ته راولي.
امین. ارشاد.
خدای دې داغ مرا باندې وینه و ناروغه یاره. ناروغه یاره خار سکون دی، هغه شور نشته دی. ناروغه یاره نور په زړونو کې مو زور نشته دی. ناروغه یاره ستا د درد کیسه خپره ده دلته. ناروغه یاره چې تا هیر کړي دا سکور نشته دی. ناروغه یاره په دعاو کې مو یادې ولا. ناروغه یاره په لاسونو مو ستا نوم لیکلی. ناروغه یاره د سټډیو په دروازه او شیشه. ناروغه یاره په مایکونو دی ما نوم لیکلی. ناروغه یاره ستا د ځوان کیسه دې ختمه نشي. ناروغه یاره لا غښتلی کریکټر یې پکې. ناروغه یاره لا را څرخي، لا پتا را څرخي. ناروغه یاره ها تلی ها اکټر یې پکې. ناروغه یاره نور تصویر ته دې کتلی نشم. ناروغه یاره ستا مې ډېر ښه په زړګي لیکلي. ناروغه یاره د سلام او مرکو خاطرې. ناروغه یاره ما مې ډېر څه په زړګي لیکلي. ناروغه یاره چې د روغ صورت د زیرې راشي. ناروغه یاره په شکرونو به اده کشیستا. ناروغه یاره لاس تندی ته او آسمان به ګوري. ناروغه یاره راښکاره چې الوته کشیستا. ناروغه یاره بلا دې واخلم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس د یو حکایت د اورېدو بلنه درکو چې لینا شریفي لولي.
۶۰ بزرگ. یو سړی چې د بزرګۍ دعوی کوله ل خپل مرید سره سفر کاوه. شپه ور باندې راغله. د یو کور دروازه وټه کوله چې د شپې ځای ورکړي، خو د کور خاوند انکار وکړ. بزرګ چې د بندې دروازې شاته ولاړ و، ویل: بدبخته، د بزرګانو آزار دی یوړ. سبا دا وخت به د کور ټول سوځېدلی وي، ایرې به یې باد وړي. د کور څښتن وویرېده، دروازه یې ورته پرانیسته، ښه میلمستیا یې ورکړه. بزرګ ورته وویل: ما خپله خیره بیرته واخیسته، د سبا اندېښنه مه کوه، کور به دې نه سوځي. له هغه وروسته به مرید ویل: ما د خپل پیر کرامت په خپلو سترګو ولید، یو کور یې په دعا باندې له سوځېدو وساته، که یې څوک دروغ ګڼي را دې شي چې ورښکاره یې کړم، هغه کور اوس هم روغ رمټ ولاړ دی.
محب الله خم چې د طب ډاکټر او د ادبیاتو صاحب نظر دی، د خیال او تخیل په موضوع باندې هم د فیزیولوژي او هم د ادبیاتو له اړخه خبرې کوي. دی وایي:
مخکې له دې چې پر تخیل باندې خبرې وکړو، یو څو نور مفاهیم دي چې په طب کې نسبتا وسیع او پراخه معنی لري او په عامه ژبه کې نسبتا محدوده معنی. لغو جملو څخه مثلا تصور یا تصویر یا خیال دی. موږ ته سي تصویر یوازې هغو شیانو ته وایو چې په سترګو لیدل کیږي، یا د شیانو عکس ته یا نقاشۍ ته، یا په ذهن کې چې یو تصویر له همدغو عیني شیانو جوړیږي دې ته تصویر وایو. خو په فیزیولوژي کې او په ارواپوهنه کې تصویر پراخه معنا لري. هر هغه حسی انگیزه چې د حسی غړو له لوري مغزو ته رسیږي او په مغزو کې یو انتباه پرېږدي، هغې ته تصویر وایو. مثلا موږ یو غږ اورو، غږ شکل نه لري، بڼه نه لري چې موږ یې تصویر وګولو، مګر دغه غږ په حافظه کې ساتل کیږي او دا یو غږیز تصویر بلل کیږي.
ډاکټر صاحب زغم، په ادبیاتو کې تصویر هر هغه څه چې په خیال کې حواسو ته مخاطب کېدای شي، هر حسته هغه تصویر دی. مثلا یو آواز که داس یو تشبیه سره استعمال کی چې یو آواز ور په یاد کی، نو دا هم تصویر شو.
بالکل.
او لبل خو دغه څه چې تاسو وایست دې ته خو بیا موږ خیال هم وایو. مثلا زه یو مڼه خورم، دغه اوس چې مڼه خورم دا خوند احساسوم، دغه خوند حس کوم، زما ذایقه حس دغه حس کوي. خو کمی دی مانی خوراک تمام کردی او بیا را یادوما اغا خواند، دا بیا دیغ مانی دی خواند خیال دی. دغه مفهوم ویل غواری؟
او بلکل ام دغه مگد کلا ورطا خیال وایو، کلا ورطا تصویر وایو، او پو انگریزی که ورطا ایمیج وایی چه پو مختلف حالاتو که دسته مختلف تبیرون زینی که گی. نو دا موامنل چه له هر حسی غړی څخه چې معلومات مغزو ته رسیږي، اول ته خوندې کیږي په حافظه کې چې موږ یې بیرته را یادوو، دا د هماغه شی، د هماغه حس، د هماغه مفهوم تصویر یا خیال دی. نو تخیل څه دی؟ تخیل په همدغو خیالونو کې لاسوهنه ده، د همدغو خیالونو عدلون بدلون، د همدغو خیالونو سره ترکیب اول، تجزیه کول، تحلیل اول، دغه شی ته تخیل وایي.
ډاکټر صاحب زغم، مخکې له دې چې تاسو تخیل ته راسئ او هغه د خیالونو یوې پرمختللې مرحلې په حیث باندې بیان کړئ، ظاهرا خو داسې معلومی شي. د رحمان بابا یو بیت به ووایمه چې خیال پکې یادوي، آیا همدا خیال دی چې تاسو تر اوسه تشریح کړو؟ رحمان بابا وایي: په هجران کې د یار خیال را سره مل دی، په زندان کې له یوسف سره اسیر یم.
دا هماغه را یادول دي، او په دې کاپی کې بیا بدلون راوستل، دا بیا تخیل شو. مثلا یو آس وینو، هماغه سې چې دی، هماغه سې زموږ حافظه کې تصویر مجسم کیږي. تخیل څه کوي؟ همدغه د آس تصویر را یادوي، په دې کې بیا تصرف کوي، د خپلې خوښې بدلون پکې راولي. مثلا سر د یوې ښکلې ښځې ورکوي، مثلا وزرونه ورکوي په ډډو کې، او دینه یو بل نوای شی جوړی چې په واقعیت کې هیڅ نشته. دا د تخیل کار دی.
ډاکټر صاحب، زغم کله چې موږ یو شی حس کو او د موږ عصبي سیستم یې واخلي، نو موږ به یې غته ادراک وایو چې ما درکو. هر شی چې موږ درک کړی دی به یو وخت کې را یادوو، خامخا یو څه تصرف پکې کیږي، ځکه د موږ له مخکینو یادونو سره، د موږ له مخکینو انطباعاتو سره، د موږ له حافظې سره مکس کیږي او یو څه تغییر پکې راځي. مثلا که زه یو خاطره را یادوم، وړی و، سخته ګرمي وه، په وسارا کې ایسار وم او په اوبو پسې ګرځېدم، اوبه هیڅ نه پیدا کېدې، او په دې وخت کې له لرې مې یو سیوری غوندې یو شی ولید، هغې خوا ته ورغلم، اولته مې کتل یو چوپان دی او له چوپان سره اوبه دي، او هغو اوبو نه مې بې حده ډېر خوند اخیستی دی. اوس که هغه چوپان را یادومه، د اوبو له مفهومه یې نسم بیلولی. یعنی دا په حقیقت کې د چوپان په تصور کې، د چوپان په خیال کې یو تغییر راغی. خو هغه څه چې تاسو تخیل وایست، آیا ویلی نسو چې نه یوازې په هغه یوه خیال کې تغییر راځي، بلکې د څو خیالونو له مجموعې جوړیږي؟ داسې یو څه نسو ویلی؟
دغه خبره چې تاسو وکړه، دا یو طبیعي پروسه ده چې د موږ تاسې په لاس کې نه ده، یعنی په خپله کې دغه بدلون چې تاسو یاد کړ په تیرو خاطرو کې چې راځي، دا د مغزو خپل بنفسي کار دی. اما تخیل بیا یو قصدي کار دی چې انسان په خپله هڅه کوي چې دا کار وکړي. تخیل کې چې کوم بدلونونه په تیرو خیالونو کې راځي، دا خپله د انسان په واسطه کیږي، نه دا چې په خپله وشي. دا همره توپیر دی.
نو بیا ډاکټر صاحب، ډېر شاعران یا لیکوال دا بیا وایي چې ماته الهام وسو، یعنی دوی دا ادعا کوي چې بیل دي چې دوی وغواړي تصویرونه ورباندې ووریدل، خیالونه ورباندې ووریدل. تاسو خپله قصې لیکئ، ناولونه لیکئ، کله کله داسې نه یاري عقل کله کله چې بیل دي چې خپله وغواړي او خیالونه درباندې ووریږي؟
د فیزیولوژي له نظره تیر معلومات په حافظه کې خوندي دي، د دې بیا را یادول او یا د محیط او چاپیریال درک کول، دا په ځینو شرایطو کې لږ تغییر کوي. په مغزو کې ځینې مواد دي چې نیورو ترانسمیټرونه بولو، چې هغه د دې معلوماتو لیک درا لیک دا په معلوماتو باندې چې کومې عملیې ترسره کیږي، دا یا آسانوي یا مخه نیسي یا کمزوري کوي. نو زه فکر کوم چې په ځینو حالاتو کې چې انسان په یو خاص هیجاني حالت کې وي، یو خاص عاطفي حالت کې وي، په هغه حالت کې هر څه ورته په بیل رنگ کاری چې دوی بیا ورته الهام وي. مثلا په کراتو په یو باغ کې ګرځو او ونه وینو، بوټي، ګلان، لختي، هر څه پکې وینو عادي راته ښکاري. خو په یو بل وخت کې چې همدې باغ ته ننوځو، زموږ عاطفي حالت یو څه پارېدلی وي. دلته موږ داسې ښکلاګانې په دې باغ کې وینو چې پخوا مو نه و درک کړی. نو همدا وي چې په همدغسې حالاتو کې هنر په آسانۍ سره پنځول کیږي. نو فکر کوم چې شاعران چې الهام ورته وایي، همدغسې یو خاص روحي او عاطفي حالت دی چې انسان د دې وړتیا پیدا کوي چې تخیل په کار واچوي.
ډاکټر صاحب، زغم تاسې په تخیل کې یو دا عنصر شامل کو چې په مجموع کې یوه ارادي هڅه ده، یو داسې هڅه ده چې د تخیل څښتن خپل اقدام کوي چې یو تخیل وکړي. بلم دا وویل چې د خیال یو پرمختللی حالت دی. که خیال له یوې ناتراشه ناخراشه ډبرې سره، تیږې سره ورته وبولو، نو دا په حقیقت کې کار ورباندې وکړي او شایسته مجسمه ځنې جوړه کړي. دغه یې بیا د تخیل حالت ته ګمان کوم همدغسې یو څه ویل غواړي. خو موږ یو بل شی هم لرو، خیال پلاو، خوب خیال لنډۍ ده. وای په تصور مې ځان باچا کړ، چې سر مې پورته کړ، ملنګ د دوهی ومه، دا بیا یو قسم خیال پلاو دی. دغه خیال پلاو هم ارادي، او له بلې خوا دغه خیال پلاو هم په نهایت کې د موږ په حواسو کې ریشه لري. یعنی داسې څه نشته د انسان په ذهن کې چې د له حواسو نه یې راخیستي، خو منتها شکل به بدل کړی، خو ابتدایي معلومات لغه د حواسو له لارې راځي، له دې پنځه ګونو دروازو
د بدن داخل ته راځي. د دې بیا د هغه تخیل فرق چې هنري بولو دا به بیا څنګه وي؟
د میکانیزم او د خام موادو په لحاظ هیڅ سره فرق نه لري، خو هنري تخیل لکه تفکر دی. فکر او تفکر او خیال او تخیل سره مشابه دي. فکر هم دغه سید چې موږ تاسو کوو غوړو کوو نه غوړو، ذهن په دوامدار توګه د فکرونو یو بهیر لري لکه سین دغه سی بهیږي، او څو پورې چې موږ په خپل هڅه ونه کو مخه یې نشو نیولی یا یې لوری بدل نه کو. یعنی هر انسان په هر حالت کې چې وي د فکرونو له شره هیڅ نه خلاصیږي. خو تفکر بیا همدغو فکرونو ته انسجام ورکول او تنظیمول او یو لوري ته ورسیخول ته وایي. همدارنګه د خیال او تخیل توپیر هم همدا دی چې خیال کې امکان لري چې هر څه د سړي ذهن ته راشي، مګر تخیل چې دی بیا هغه د یو چا کار ته برابرول چې د هنر مقتضیات پوره کړي دی ته وایي. ساینس پوهان په دې باور دي چې تخیل یوازې د انسان د مغزو ځانګړنه ده. هر انسان د تخیل وړتیا لري. اوس هیڅ ماشوم به مو نه وي لیدلی چې خپل تخیل څرګند نه کړي. دغه لوبې چې ماشومان کوي پر بالښت پارېږي وایي زه آسن غلوم، یا مثلا نانځکه پوتی پورې نیسي وایي چې زه شیدې ورکوم، یا مثلا ماشوم د مور یا د پلار رول لوبوي لکه ممثل غوندې تمثیل کوي. دا ټول د هغه تخیل څرګندوي.
په نولسمه پېړۍ کې د انګلستان ډیر مشهور شاعر، مفکر او نقاد کولریج د تخیل پیسه کې خبره کړې ده، د هنري تخیل پیسه کې. ماته ډیر ښه معلومه سوې ده، تاسو څه تبصره پې کوئ؟ دی وایي هنري تخیل، پرمختللی تخیل هغه دی چې که په شعر کې فرضاً راغلی وي نو تا هغه شعر لولي د یو څو دقیقو لپاره تا هم شاعر کې. دی وایي که تاسو د شیکسپیر یو شعر لولئ نو د یو څو دقیقو لپاره به ستاسو خیال هم وپارېږي. ډېرې عجیب غریبې منظرې به په خپل ذهن کې جوړې کوي، ډېر عجیب خیالونه به وکوي، شایسته خیالونه به وکوي. نو په حقیقت کې د یو څو شیبو لپاره تاسو هم شاعران کړئ. دی وایي چې هغه تخیل چې دا کمال ونه لري نو دغه سویه ټیټه ده، او دا اصیل هنري تخیل دغه خصوصیت لري. په دې خبره باندې تاسو څه تبصره کول غواړئ؟
بلکل دا خبر سمه ده، او د دې خبرې بل اړخ دا دی چې هر انسان د شاعر کېدو وړتیا لري، او هر انسان د تخیل څښتن دی. کل وستونکی د تخیل قوت ونه لري، اول د شاعر دغه عالی خیال نشي درک کولی، او که درک هم کی بیا خوند ځنی نشي اخیستی.
تاسو چې د فیزیولوژي له نظره خیال ترشی کوي او بیا هم دغه سي ساينس ته پکتو سره د تخیل او تعبیر وړاندې کوي، بیا د نتیجې ته رسیږي چې هر انسان کولای شي چې تخیل ولري او شاعر سي. حتی دا خبره مهم وکړه، خو په عمل کې وینو چې ډیر لږ خلک کولای شي چې شاعري وکړي. دغه زه چې ستاسو مخې ته ناست یم یو مثال یم، کوشش مې هم کړی دی خو شاعري مې نه ده کړې. نو که چیرې دغه د تخیل ټول دارومدار په فیزیولوژي باندې ودرو، نو فیزیولوژي خود انسانانو یو شی ده، بیا خو باید چه شاعری کولای شي؟ په دې کې څه وایست؟
دې کې زه فکر کوم چې هماغه څه چې انسان په هر څه کې له نورو سره تفاوت لري، یعنی په ټوله دنیا کې دوه انسانان سل په سلو کې سره یو رقم نه وي، استعدادونه متفاوت وي، په همدې شکل د تخیل قوت هم په انسانانو کې متفاوت وي. او البته دا پروزلو پورې اړه لري، یعنی که د ماشومانو تخیل وروزل شي امکان لري چې په دوی کې ډیر خلک د عالي تخیل څښتنان پاتې شي. بله خبره دا ده چې داسې خاص عاطفي حالت، داسې خاص رواني حالت هم سړی دې ته اړ کوي چې شعر ولیکي. په شعر کې احساس تر نورو مهم دی، تخیل خو هر څوک کولی شي، مګر که داسې یو متفاوت احساس ورته پیدا شي امکان لري چې شعر کې. او بله خبره دا ده چې تخیل یوازې په ادبیاتو او په شعر په مجموع کې په هنر پورې محدود نه دی، تخیل په د ژوند په ټولو برخو کې خپل اهمیت لري. دغه ساینس پوهان، دغه مخترعان او خلک چې اکتشافونه کوي، د دوی هغه لومړني تصورونه هم که وګوري یوازې تخیل وي، اما دوی به د همغه تخیل د تحقق لپاره هڅه کوي او د علم او د طبیعت استفاده کوي، او هغه بالاخره عملي کوي. او د تخیل په اړه یو بل مهمه خبره د بل د فکر لوستل دي. یو خو موږ دا ویل چې له حافظې نه د حواسو له لارې راغلي معلومات چې خوندي دي هغه را یادوو او پکې تصرف کوو، تغییر پکې راولو، دا د تخیل کار شو. بل کار یې دا دی چې د بل فکر لولو، چې دا په داستاني ادبیاتو کې ډېر اهمیت لري.
خو هغه په حقیقت کې له خپلې حافظې مرسته غواړو. ما خپله داستانونه لیکلي دي په پېښور کې. مشهور ناول لیکونکی و، خدای دې وبخشي، ډاکټر شیرزمان تایزای، دغه کور په کلی کې و. بیا به دی چې شار ته به راغی، بیا به له دفتره رخصتی دو، نو دغه مخکې سیټ کې به ناست و، یو ټایپ به ورسره و، بیا به هلته ایښی و. بیا چې به دا ډریور خبرې کولې یا به نورو خبرې کولې، ده به دا ثبتولې چې بیا په مکالمو کې استفاده ورنه وکړي. خو بیا مې وروسته ما خپل یو ځای ولوستل چې لیکوال ته په کار نه ده چې دا زحمت وباسي. لیکوال دې په خپل ذهن باندې فشار راوړي چې که یو ډریور یې فرضاً نالوسته یې، دېرش کلن یې، په دغه سیمه کې یې، دغه خصوصیات یې، دغه مشکلات یې، دغه معاش یې، دغه اقتصاد یې، دی به په دغسې حالت کې څنګه خبرې کوي؟ که په ځان فشار راوړي، خپله به دغه خبرو ته ورته خبرې جوړې کوي. ډېرو لیکوالو له دې طریقې استفاده کړې ده. د شیرزمان تایزي مرحوم له طریقې نه لږو کسانو استفاده کړې ده. ګومان کوم دواړه به یو شی.
بالکل، په میکانیزم کې په اساس کې دواړه عین شی دي. موږ تاسو معلومات راخیستي دي له محیطه، هغه را یادوو، بدلوي. او په دې برخه کې د بل فکر موږ تاسو کاپی کوو او لیکي، بیل دې چې زموږ خپل باور او خپل فکرونو ته تاوان ورسیږي. د تخیل کمال هم دا دی چې انسان د بل لیدلوري پیښو ته ګوري، مګر خپل دریځ او خپل باورونه یې هم خوندي پاتې کیږي. فرضاً یو څوک دی چې سخت مذهبي دی، خدای لیکنه کوي، په لیکنه کې د داسې چا لیدلوري غږیږي چې هغه بیخي په مذهب باندې باور نه لري. دی داسې خبرې کوي چې خپله هیڅکله داسې خبرې نه کوي د غلو خلی. نو د میکانیزم له نظره دواړه عین خبرې دي. منتها دغه مسله په داستاني ادبیاتو کې ډېر اهمیت لري، او د تخیل هغه بله بڼه چې د واقعي شیانو په کاپي کې موږ بدلون راولو، هغه په شاعرۍ کې. مثلا د تشبیه، استعاره، سمبول او د حسامیزي. حسامیزي تر ټولو فکر کوم مهمه موضوع ده چې تخیل پکې ډېر زیات رول لري. مثلا ومان یزای وای، کوڅه تشه، کړکۍ پوری، باران یوازې و، ور ووتم. دلته اول باران چې روح نه لري، دلته روح ورکړل شوی، ځکه چې یو شی چې ژوندی نه وي، هغه خو یوازې توب ورته مفهوم نه لري او نه احساسي.
او دا خو د موږ په حساب باندې یو قسم سیاره ده.
او دی بیا وروځي چې باران له یوازې توب وژغوري. دا د تخیل کمال دی. یا شفیقه خپلواکه وایي، رونې سترګې پرانیزه، سترګې مې ورته تږې دي، غواړي هغه وڅښي.
او دا اسامیزي شوه.
او دا اسامیزي شوه.
سترګې خو تږې کېږي نه.
او نه تږې کېږي او نه څه شی څښلی شي. دلته د څښلو او د لیدلو او د تندې حواس سره ګډ شوي دي.
او ډاکټر صاحب، د دې حواسو پیسه کې یو بل خبره هم کولې په دې وخت کې بد نه ده. ډیره مشهوره خبره خدا ده چې مونږ پنځه حصه لرو، خو دغه تنده، دغه لوشه، دا هم حواس دي. دا پنځه ګونی حواس یو مشهوره اصطلاح ده، خو معنی دا نه ده چې صرف دغه حواس دي.
په طب کې هغه شیان یا هغه معلومات چې بهرني دي، په محیط کې دي او د دغه پنځه ګونو حواسو له لارې بدن ته داخليږي، دې ته حواس وایي. او هغه څه چې د بدن په دننه کې وي، هغې ته حس وایي. مثلا درد بهرنی وجود نه لري، فزیکي وجود نه لري، خو موږ یې حس کوو، هغې ته حس وایي. او لیدلو، اورېدلو، بویولو، څکلو ته دې ته حواس وایي.
ډاکټر صاحب، زغم د دې مرکې وروستۍ پوښتنه به وکم. پخوانی تصور خو د شعر پیسه کې دا دی چې شعر هغه کلام دی چې وزن او قافیه ولري، خو اوس دا تصور بدل شوی دی. نن سبا په تخیل باندې ډیر زور اچول کیږي. دغه دی تخیل او د شعر رابطه تاسو څنګه غنی؟
تخیل نه یوازې د ادبیاتو بلکې د ټولو هنرونو اساس دی، او هر هنر، هر هنری اثر چې په هغه کې له تخیل کار نه وي اخیستل شوی هغه هنری نه ګڼل کیږي. ځینې شعرواز مال لیکنې دي چې ښه پیغام لري، ښه احساس پکې بیان شوی دی، مګر د اوسني تعریف له مخې هغې ته شعر نشو ویلی. د تخیل نښې په ادبیاتو کې تشبیه، استعاره، سمبول او حسامیزي ده. که دغه شیان په شعر کې نه وي زما په نظر هغه شعري اهمیت نه لري.
یو څه وسې کولی هم سي، فرضاً حسن تعلیل ډېر تخیل لري، فرضاً په مدامسل کې هم ډېر پریمانه تخیل شته.
او په هغو کې فکر کوم چې په یو ډول له تشبیه څخه استفاده شوې وي،
یعنی بنیاد تشبیهي ده.
او بنیاد تشبیه ده او تخیل پکې ډېر مشهود وي.